د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
د آزادۍ په څپو کې د امواج آزادی خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د واقعي دیموکراسۍ او د قانون د حاکمیت د ټینګښت او دوام په هیله د دې ونې خبرونه پیل شوه. زه جان خالو کوزه او ظریف نظر د خبرونه کوربه یو. دوستانو، د افغانستان د حکومت مخالفانو او د غراز نړیوالې ټولنې په جمهور رئیس کرزی باندې فشارونه وارد کړي وو چې د انتخاباتو په کمیسیون او قانون کې د بدلون راولي او د یوې شفافې عملیې په رڼا کې د ولسي جرګې انتخابات ترسره کړي. جمهور رئیس کرزی د یو تقنینی فرمان په اساس د انتخاباتو نوی قانون ولسي جرګې ته د تصویب لپاره وړاندې کړ، خو وکیلانو دا نوی قانون تصویب نه کړ. د انتخاباتو دا نوی قانون چې جمهور رئیس پکې یو لړ تعدیلات راوستي، د دلوې د میاشتې په وروستیو کې په رسمي جریدې کې خپور شو. د افغانستان د عدلي وزیر ښاغلي حبیب الله غالب د ولسي جرګې لخوا د انتخاباتو د نوي قانون ردول غیر قانوني بللي او وایي د وکیلانو دا عمل رسمي بڼه نه لري، خو د ولسي جرګې رئیس ښاغلي یونس قانوني ویلي وکیلانو د انتخاباتو نوی قانون د اساسي قانون د 109 مادې په اساس رد کړی دی. دا هم د یادولو وړ ده چې د ولسي جرګې یو شمېر غړو د انتخاباتو د قانون په سر د لانجې د ختمولو غوښتنه کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې رئیس او د دارالانشا غړي نوی ټاکل شوي، په دې خبرې ټینګار کوي که چیرې ولسي جرګه او مشرانو جرګه د نوي قانون د تصویب په اړه توافق ته ونه رسیږي، نو دوی به د انتخاباتو د نوي قانون له مخې چې د جمهور رئیس د تقنیني فرمان په اساس نافذ شوی، د انتخاباتو عملیه پر مخ بوزي. د ولسي جرګې د انتخاباتو د نوملیکنې لړۍ د حمل په 1.5 نیټه پیل شوې او زما په شمول ممکن له زیاتو خلکو سره دا پوښتنه وي چې د ولسي جرګې انتخابات به بالاخره د نوي قانون او که د پخواني قانون په اساس ترسره شي. دا او نورې پوښتنې به له محترمو میلمنو سره په خبرو کې ځواب شي. د کابل په سټوډیو کې رابللي میلمانه دي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس ښاغلی پوهان ګلرحمن قاضي، د جمهور ریاست د ویان مرستیال ښاغلی احمد ضیا سیامک هیروي او د ولسي جرګې غړی ښاغلی داود سلطانزوی.
بله، تشکر. ما به نوبه خود به میهمانای عزیز خود خوش آمدید گفته، همچنان به تمام شنوندگان عزیز ما احترامات تقدیم میکنم. خب آقای الکوزه، سوال اول تقریبا شما طرح کردین، جوابتان محترم آقای سلطانزوی و آقای سیامک هر کدام که میخواین صحبت بکنن، یا هر دو طرف هم که بالاخره به کدام اساسی انتخابات برگزار میشه. خب آقای سیامک، سخن اول از شما.
به اجازه شما سلام های خود خدمت شما و شنونده های شما تقدیم میکنم. بحث بسیار مهم است، باید مردم افغانستان در این رابطه آگاهی داشته باشند و فهمند چه مسائلی در کشور میگذره، چون انتخابات ما پیش روی داریم، آمادگی برای انتخابات گرفته میشه. ترجیحاً حکومت به این فکر است که قانون جدید انتخابات مورد اجرا قرار بگیره، برای اینکه بعضی از مواد از تعدیل شده و سهولت های لازم برای هم انتخاب شونده ها هم انتخاب کننده ها به وجود آمده و خیلی تغییرات اساسی هم در رابطه با این قانون و قانونی که از قبل وجود داشت هست، و ما امیدوار هستیم که بالاخره کمیسیونی که یا هیئتی که پارلمان موظف کرده تا با رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت صحبت بکنن، به یک توافق کلی دست پیدا بکنن. حالا که هنوز سر وقت است، کمیسیون مستقل انتخابات خدا کنه تشریف بیارن یا ای که از طریق تلفن با شما وصل بشن، بسیاری مسائل شاید دوها پاسخ بهتر از ما کرده بدن، ولی تا جایی که ما مصاحبه رو شنیدیم، خود رئیس کمیسیون مستقل انتخابات هم گفت به این نظر است و یا گفتش ای است که انتخابات به اساس قانون جدیدی که سوی رئیس جمهور توشیح شده صورت بگیره.
بله، تشکر. سلطان زوی صاحب، تاسو مهرباني وکړئ خپل نظر وړاندې کړئ چې خبره پر ولسی جرګه کې هوډه را ګرمه شوې و چې ځنې کسان وایي چې زوړ قانون دی مراد شي او ځنې وایي چې دا نوی قانون. خبره به اخر څه کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل نیکی هیل ټول توران مورند کومه د انتخاباتو په ارتباط به درز وکوم چې د انتخابات پاکله باید اصل او وسیله معلومه شي. اصل په انتخابات کې چی دی او وسیله چی دی؟ د انتخاباتو په ارتباط اصل خلق دی، هر شی چې کیږي د خلکو لپاره، د خلکو د رای د زراولو لپاره او د غوی د رای د انعکاس لپاره وسایل برابرېږي. چې یوه مهمه وسیله انتخابات داسې معلومدار یو قانون باید ورته جوړ شي. اصل او وسیله دلته واضح ده. نو قوانین یا جنتریانې چې د انتخابات لپاره جوړیږي د واقعیتو په اساس باید جوړ وي او د خلکو حقوق پکې محترم وشمېرسي او د هغوی
د اشتراک لپاره او د هغوی د حقوق د ساتنې لپاره هم قوانین او هم تقسیم اوقاتونه باید د سی اصل لیاد لار نسی. دغه فرمان چې د پارلمان په غیاب کې د پارلمان د تعطیل په وخت کې صادر شوی و، په دې کې هم ښه مواد شته چې اصلاح سوي شیان دي چې د پخواني فرمان نه بهتره دي، او هم داسې شیان موجوده دي چې یا سهوان یا غیر عمدی یا غیر ارادی مواد پکې راغلی دي چې د اساسي قانون سره په ټکر کې راځي،
لکه کوم دي
افراد او د حقوقو په ارتباط،
لکه
فرضاً چې مثلا د تاسو زه وایم مثلا د ولسي جرګې د ټاکنې په ارتباط د ولسي جرګې کاندیدان ته هیڅ شرایط نسته، مګر دلته د ولایتي شورا او د ولسوالیانو د شورا د ټاکلو په ارتباط تاسو باید د تحصیلاتو شرایطو لرئ د بل نور شیان، دا ښه خبره ده، مګر د اساسي حقوقو په ارتباط دا په ټکر کې راځي د اساسي قانون. دوام فرضاً تقریبا 21 مادې دي چې دلته اساسي قانون سره مستقیما یا غیر مستقیما په ټکر کې راځي، او د ولسي جرګې وظیفه وه چې دغه په نښې کې په ګوته یې کړي، او داسې قانون یا داسې فرمان مونږ پاس نه کړو چې ولو چې ښه شیان هم پکې وي، مګر که یوه ماده یې هم د اساسي قانون سره په ټکر کې مونږ مجبوره وو د 109 مادې په ارتباط چې دا یا بالکل رد کړو یا یې بالکل تایید کړو، نو د هغې یوې مادې لپاره هم کېدای شي چې سړی دا ټول فرمان
وبخه. نو تاسو فکر کوئ چې جمهور رئیس ته د مشاورینو سمه مشوره نه ده ورکړی یا دوی د قانون اساسي نه خبر نه دي؟ څنګه خبر
ډیر اغلب ګمان می دادی چې د فرمان په جوړولو کې دقت نه دی سوی، فرمان جوړولو کې هغه مواد ته چې باید اصلاحي وي دقت زیات سوی، او هغه بعض شیان چې باید دقت ورته سوی وای دا لکه چې همداسې تیر سوي دي، دا زه نه وایم عمدن سوي دي یا قصدن سوي دي، مګر دا د اساسي قانون سره په ټکر کې راځي. بل د ولسي جرګې موقف مهمه ده چې خلکو ته معلومه سي. ولسي جرګه د اساسي قانون د 109 ماده په ارتباط چې په آخر کال د خپل د آخر دورې په کال کې نسی کولی چې د تعدیل پیشنهاد په خپل تقسیم اوقات کې ونیسي، دا پیشنهاد یوازې د ولسي جرګې لخوا نه، د هر چا لخوا نه کسوی. د دې مادې منطق دا دی چې د ولسي جرګې د آخر کال په دورې کې د انتخاباتو په قانون کې باید تغییر رانیسي، که دا د حکومت لخوا نه وي، که دا د جامعې لخوا نه وي، که دا د مدني ټولنې لخوا نه وي، که د خپله ولسي جرګې لخوا نه وي. اصل منطق د قانونګذار په دې مادې کې دا دی چې ولسي جرګه یا هیڅ څوک ونشي کولی چې په آخر کال کې د ولسي جرګې د خپل د سلیقې په اساس د انتخاباتو قانون ته تغییر ورکړي. او دا پیدای شو چې که د تقنینیه قوه حق ونه لري چې د انتخابات قانون په آخر کال کې په خپل تقسیم اوقات کې ونه نیسي او تعدیل پکې رانه ولي، نو هیڅوک دا حق نه لري، حتی جمهور رئیس. اصل هدف د قانونګذار دا و چې په دې قانون کې څوک لاسوهنه ونه کړي. په دې اساس یو مشکل د دې فرمان هم دغه و. دوم مشکل د فرمان د اساسي قانون په ارتباط که مونږ ورته مراجعه وکړو، نویمه ماده ده. نویمه ماده وایي چې ملي شورا دا لاندې واکونه لري: اول، د قوانینو او تقنینی فرمانونو تصویب، تعدیل یا لغوه کول. د انتخاباتو مخکنی فرمان چې 12 نمبر فرمان و چې د هغې په اساس د لومړي دورې جمهوری ریاست انتخابات او د ولسي جرګې انتخابات تکمیل شول، هغه فرمان د ولسي جرګې لخوا نه لغوه سوی نه دی، نو په دې اساس هغه فرمان نافذ بلل کیږي او هغه لغوه سوی نه دی. دا فرمان چې د ولسي جرګې په مرخصیانو کې نافذ سود، دا 43 نمبر فرمان دی. دغه فرمان باید د ولسي جرګې د کار د شروع نه وروسته باید ولسي جرګې ته راغلی وای، او ولسي جرګې یوازې کولی شو چې دا رد کړي یا تایید کړي. مونږ بله لاره نه درلوده، نه مو په دې کې تعدیل راوستی سو او نه مو دا تاییدولی سو د اساسي قانون. د
هیروي صاحب ته به موقع ورکړو چې دوی هم خپل نظر وویشي.
بله، یا هیروي صاحب بفرمایید.
خب با تشکر از شما، هرچند من قانوندان نیستم ولی بر اساس مواد مندرجی که در قانون اساسی وجود داره من فکر میکنم که رئیس جمهور بر اساس می صلاحیت ها این فرمان تقنینی را صادر کرد، هرچند آقای سلطانزوی بعضی مواد از این قانون را خواندن برای شما، ولی بس همی است که هر کس و هر قانوندان تعابیر مختلفی از قانون میکنه و گاهی در تکر واقع میشه و از این علت است که مفاهیمی که در قانون اساسی است از او برداشت های گاهی مختلف مختلف صورت میگیره. هرچند من ماده 109 اینجا مطالعه میکنم، نوشته است پیشنهاد تعطیل قانون انتخابات در یک سال اخیر دوره تقنینیه در فرست کار شورای ملی داخل شده نمیتواند. ولی ای شورای ملی تعدیل این قانون در فرست کار خود داخل کرده، در حالی که سال آخر کارش هم هست. از سوی دیگه ماده 92 که ایشان خواندن نوشته است که تصویب، تعدیل یا لغو قوانین یا فرامین تقنینی از جمله صلاحیت های شورای ملی است، در حالی که در ماده 109 متر گفته شده، در ماده 92 طور دیگر گفته شده. اما هرچند من به این نظر هستم که وقتی گفته که در سال آخر تقنینی نمیتونه مسئله قانون انتخابات مورد بحث قرار بگیره، ما فکر میکنم همی هم یک برداشت.
بله بله.
در آزادی پس پوکه در خبرونه در پرون ماز دیگر لدریونه تر 15 بجو پوره با مستقیم دور خبره شده با وسیط آسه تکرار او رای.
معنوی صاحب در خط تلفون هستم. معنوی صاحب ما را میشنوین؟ صاحب خوش آمدین.
میشنم صدای شما را. آقای نظر سلام به شما و به همه شنوندگان رادیو شما و مهمانان شما.
تشکر صاحب. ما راجع به انتخابات صحبت های داشتیم و سلطانزوی صاحب ادعا میکنن که مثلا هیچ کسی حتی رئیس جمهور حق نداره که در سال آخر انتخابات مثلا تعدیلات در قانون اساسی بیایه. به این اساس حال شما به کدام اساس میخواین انتخابات برگزار کنین؟ به اساس قانون سابق یا نه صاحب؟
آقای نظر، ما موضع خود در این مورد کاملا روشن کردیم. کمیسیون مستقل انتخابات مایل نیست که در جنجال بین حکومت و پارلمان دخیل شود. ما امیدوار هستیم این مشکل در میان حکومت و پارلمان حل شود، ولی قانونی را که وزارت عدلیه افغانستان با ما رسما فرستاده تا مطابق به او عمل بکنیم و در جریده رسمی نشر ما مجبور هستیم، یعنی مکلفیت قانونی داریم مطابق به او عمل کنیم. ما تا حال به می قانون جدید عمل کردیم و پروگرام های خود عیار ساختیم، اما این مشکلی که پیش آمده مشکلی که بیکن انتخابات نیست.
بله معنوی صاحب، بخنه غواړم تاسو ول چې جنجال چې د ولسی جرګې او د دغتر من نه حل، یعنی د ملي شورا په مجموع کې تاسو دا نوې قانون منئ؟ دا د قانون نس خپل سرغړونه نه ده، ځکه چې یو قانون تصویب نشي په ولسی جرګه کې، خو بیا د قانون یعنی یو اول خو یو مسوده ده او هغه چې تصویب نشي قانون ورته نشو ویل، نو تاسو چې عمل کوي یا دا بیا د اساسي قانون سره په ټکر کې نه راځي؟ د اساسي عمل صاحب
توجه وکړئ که قانون اساسي افغانستان نه فرامین تقنینی حکم قانون دارن و زمین جهت است که شاید اگر مبالغه نشد بیشتر از 80% قوانینی که در افغانستان نافذ است در ادارات مختلف من جمله قضای افغانستان همه فرامین تقنینی هستند، یعنی یا مصوبه مجلس شورا را نگذاشتند. بر حال در گذشتم ما یک فرمان تقنینی داشتیم مطابق با عمل میکردیم، جاگزین فرمان تقنینی گذشته فرمان جدید شده، ولی باز هم چون ما از قانون باید پیروی کنیم که وزارت عدلیه او را به ما روان میکنه و به می جهت ما برنامه خود را به فرمان تقنینی جدید که یقینا بر مبنای قانون اساسی حکم قانون داره ما به ما عیار ساختیم.
بله تشکر. محترم آقای سلطانزوی، شما اگر سوالات تان تر بکنین از آقای معنوی.
بله اول خب آقای معنوی تبریکی بگیم.
بله ما هم تبریک میگیم.
خوشحال هستم. دوم موقف آقای معنوی را من درک میکنم. کمیسیون انتخابات تمام قوانین از طریق قوای اجرایی هم میگیره و اونا را من ملامت کرده نمیتونم. با موقف که گرفتن موقف از اونا موقف است که از دیدگاه تکنیکی اونا اون موقف شده میتونه و بس، برای که قوانین مجریه مملکت از طریق وزارت عدلیه با مراجع مختلف مملکت داده میشه. اما بیایم بالای ازی که در موارد ماده 109، اول باید ما برای شنونده های محترم شما عرض بکنم که امی وضع فعلی که بین پارلمان و حکومت با وجود آمده، ای را مردم فکر نکنه که ای از خرابی کار است. یک دموکراسی جوانه که در این منطقه میتونه اینم تو یک بحث در ای جامعه جنگ زده به وجود بیاره، این جای فخر و مباهات برای هر افغان است که ما در سیستم زندگی میکنیم که ما بالای موضوعات چنین بحث‌های بسیار عمده را که اما موزنده است و هم بر تکامل دولت سازی در مملکت کمک میکنه این بحث آغاز میکنیم و در هر دموکراسی استحقاق سالم برای بهتر شدن سیستم یک امر بسیار خوب است و برای نموی سیستم بسیار کاراست. و این هر چیز رای حل داره از خود، این چیز بدون حل رای حل نیست. در ماده 109 ما میخوایم باز عرض بکنم که وقتی که من میخوانم میرم مطلقا به اون شکل که نوشته شده، میگن ماده 109 هم پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات در یک سال اخیر دوره تقنینیه در فهرست کار شورای ملی داخل شده نمیتواند. اینجا نگفته که پیشنهاد تعدیل توسط خود شورا، پیشنهاد تعدیل توسط هر کسی که باشد در فهرست کار ما گرفته نمیشه. بعضی ها میگن که خب اگر این قانون اینطور گفته، شما چرا می فرمان در فهرست کارتون گرفتین؟ در عین زمان یکی از وظایف شورای ملی پیشتر مبرتون خواندم در ماده 90 که تایید، تعدیل یا لغو فرامین و قوانین است. اینال وقتی که فرمان صادر میشه و به شورای ملی فرستاده میشه، شورای ملی مجبور است که بالای از یک تصمیم بیره. ما خو بر تعدیل، این تعدیل نه، یک طرح قانون است که به ما فرست و
ما بخنه غوړم دغه مشکل اساسی په کوم ذکر کړه نو یک قانون څه مش اسانته بیره او په زړه قانون کې څه مشکل ده. زکه هغه هوای چې موږ ته هر قانون چوی د عمل قانون په اساس باندې موږ مختزو، نو تاسو په نظر به مستون زړه ډیر لوی وي او کنه سي عادي مسله ده زنه تعدیلات ډیر وړ دي؟
نا تعدیلات خودش دی چه ار تعدیل کده ده خیگرن لپر رازی ماندار ده خدد سرای قبوله که، مگر ده فرمان یا مشکل پده که دسته زین مواد چی دیده اقدی اساسی قانون سر پتکر کدی و مونگا اصولا نسی تصویب باولای مونگا ده خلق تا زوابگویی استو که مونگا ده فرمان رد کره نوائی پا افغانستان که حقوق دانان او مبصرین میډیا دا ټول به پختنه کوله چې تاسو څنګه دا فرمان دغه ماده د اساسي قانون سره په ټکر کې ده، تاسو څنګه دا فرمان تصویب کړه؟ مونږ زه شخصا ما شخصي موقف دا دی چې په دې فرمان کې ما وویل چې هم خشایان موجود دي او هم هغه شایان چې مونږ د یوې ماده لپاره هم چې دی د اساسي قانون د ټکر په ارتباط دغه فرمان د هغه ماده لپاره نسو تصویب ولای، ولی مونږ د عقد تعدیل نه لرو په دې اخر کال کې، نو مونږ یا مجبور یو چې دا رد کو یا یې تصویب کو.
خو که فرض د تقنینی فرمان په اساس باندې مختلف شي خو بیا کوستون زلشته ده کنه جمهور رئیس صلاحیت لري چې تقنینی فرمان په داسې حالاتو کې فرمان صادر کړي او ما دغه نوې قانون د تقنینی فرمان په اساس باندې نافذ شي په دې کوستون زلشته.
جمهور رئیس خو درسته ده، جمهور رئیس صلاحیت درلود چې د شورا په تعطیل کې فرمان صادر کړي، مګر دلته هم یو بل ماده ده چې هغه ماده کې ویل کېږي چې در صورت عاجل فرامین صادر میشه. دغه موضوع عاجل نه بلل کېدله، خو په هر صورت فرمان صادر سو. فرمان چې صادر سو اوس فرمان د اساسي قانون لارکون په اساس د شورا د کار د شروع نه ورسته باید د شورا په شورا ته باید را لګل سوای وای چې را لګل سو. او شورا چون فرمان راغلی و مونږ ور باندې تصمیمونی و د عدلی د وزارت موقف باندې زغورم چې تاسو ته ورزو کوم بیره لنده عدلی وزارت وای چې د یو سل نهم ماده په اساس شورا حق نه درلود په دې باندې بحث ته کی خیده فرمان را لګل سوې و سمونګه مثبت رائے ورکو که مثبت رائے ورکړې وای نو بس نه کېده فقط مثبت رائے وړې وای بس بیا هغه وخت شورا مداخله پکې درسته و اوس منفی رائے وړې دا غلطه ده. د عدلی وزارت موقف هغه چا چې سرګند کړي او هغه بیخي به اساس ده. زه فکر کوم چې هغه سید قانون نلونی او که فرمان شورا ته راسی دوی خود نپیگی سیدا فرمان مثبت رای اخلی یا منفی رای اگو ای را لیگی سیدا رای واخلو ورکو مونگا که مثبت رای ورکرده دوی پا خواه که نو خواه کارو که چون منفی رای هم ورکرده نو دا ده مونگا ده کار ده صلاحیت نلره ده ده منطق.
تشکر سلام.
د ازادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
سلام تاسو ته مرزمو خو د افغانستان د کوم قانون چې ترې څه بو شو لګل د افغانستان ملي ګټو ته په پام سره د افغانستان په ګټه ده، ځکه چې د حکومت څخه روغیل دي چې شکایت د کمیسیون مسید افغانانو په غاړه ده. نو که دا ولسي درداره د ویرې ده خو په دې معنا ده چې ولسي درداره په خپله بهرنیانو ته د دې لاره هواره کړي چې دوی په انتخابات کې لاسوهنه وکړي، ځکه ولسي درګه چې کومه فرمان مني هغه ته درد لګلی دي چې د شکایتو د کمیسیون مسید د بهرنیانو په غاړه دي. سلطان نو پښتنه د چور رضا متاز د لپاره دی ولسی جرګې د لپاره چې ډېر ډرایور د ځان لپاره ډېر شرم ده.
تشکر سر تاسو پښتنه واردل شو. سلطان زوی صاحب زلن جواب ورک
د دې برور په جواب باید شه وای مې چې هیڅ افغان نه غواړي چې د مونږ سیستم د خارجان پلاس کی څه د شکایت کمیټه ای که کمیسیونی که هر شی چې مګر د زه توجه دې ته راوړه ومه چې کدا فرمان د دې کمیسیون په ارتباط د افغانستان په ګټه ده، مګر په عین زمان کې د اوسنی شکایت کمیسیون جوړښت هم د 12م نمبر فرمان سره په اختلاف کې او هم د 34م فرمان سره په اختلاف کې دی. ولی په 12م نمبر فرمان کې الته درې خارجیان دي، په 34م فرمان کې هیڅ خارجیان نشته، او اوس موږ دوه خارجیان پکې لرو. نو دا تشکل چې فعلا عملا لرو د دواړو فرمانو په اختلاف ده. موږ دلته د خارجیان پلویان څوک نشته په شورا کې چې د هغې لپاره موږ دا رایه ورکړې. دلته د اساسي قانون ده، د تاسو شورا د تاسو د تقنیې قوا په حیث مجبوره ده چې اساسي قانون په نظر کې ونیسي او د هغې په اساس موږ رایه ورکو. یو شي ته موږ ته د اساسي قانون کې لارښوونه شوې ده چې هیڅ قانون د اسلام مبین دین او د اساسي قانون په مخالفت کې نشي جوړېدای، او د هغه په اساس مونږ مجبور یو چې د فرمان ته د رد ورکول د اساسي قانون سره په ټکر کوي او څو ماده.
بله آقای هیروی، بیاین از نقطه نظر مردم هم که در بین مردم هم بعضی گپ هاست، از اون نقطه نظر هم به موضوع یک نظر بیاندازیم. در یه اواخر آقای کرزی مشکلات داشت یا سخنان داشت در مقابل خارجی ها که گویا د انتخابات دست اندازی شده تو گپ ها، و بعد از او به اساس یک مسئله ای تو بگو منگو یا پولمیکی کار شد، یا چطور که یک دفعه خارجی از این لست برآمد و پس داخل شد و حال دو نفر است؟ از این خاطر یعنی مقصد اساسی از این چی بود سیب از این نویسه؟
خب البته قبل از این که به این سوال شما جواب بدم، یک سر موضوع استجالیت و عاجل بودن این فرمان، حکومت به این باور بود که آهسته آهسته ما به زمان انتخابات پارلمانی نزدیک می شدیم، هرچند پارلمان در رخصتی بود، ولی باید قانونی برای کارکرد در کمیسیون مستقل انتخابات وجود داشت. از این خاطر رئیس جمهور طی فرمان تقنینی به خاطر اینمو صلاحیتی که در قانون اساسی برشان تفویض شده بود، این قانون را توشیح کرد و به مدار را قرار داد. حالا بس این جدا است که کدام ماده از این درتکر است، کدام ماده از این است، و یا پارلمان ایره قبول کرده یا نکرده. ولی برای ما مهمی است که ما سر یک آیاتی که قرار است بیای با حکومت صحبت بکنه، ما به یک تفاهم برسیم و کار ما مشکل یا سکتگی در انتخابات به وجود نیاید. یعنی قانون به اساس اینمو صلاحیتایی که قانون اساسی افغانستان برای رئیس جمهور تفویض کرده بود ای توشی شد. هرچند ما قانونی که وزارت عدلیه سرش کار کرده، قانون جدید انتخابات گفته میشه، به اساس اینمو تجربیاتی که ما از انتخابات گذشته داشتیم و مشکلاتی که در قانون انتخابات قبلی وجود داشت، این تعدیلات به وجود آمده و ما این قانون بهتر از قانون گذشته میدانیم. باز هم ما حاضر هستیم تا نظریات پارلمان در این زمینه بشنویم. سوالی بود که چرا رئیس جمهور چنین موضع گرفت و چنین اظهارات داشت در رابطه با خارجی ها. ما راجع به هیچ مملکت و یا هیچ نهاد و یا سازمان رئیس جمهور و یا حکومت وارد متهم نکرده، بلکه اشخاص مشخصی را برای در دخالت در انتخابات ما متهم شدند که آیستایست دخالت از دیوار حکومت ثابت هم کرد. قانون خود کمیسیون مستقل انتخابات شواهدی داشت و ما فکر میکنیم که چیزایی که در مطبوعات غرب گفته میشد، آنچه در کشور ما میگذشت تطابق نداشت، واقعیت نداشت و چیزای ضد و نقیضی بود که در روزا بیشتر خواستن انتخابات رو با ما را بدنام بکنن. ولی ما تلاش ما این بوده که تا به مردم افغانستان وضاحت بدیم که انتخابات چگونه بود، چگونه این کسایی که دخالت کردن انتخابات ما را به زیر سوال بردن، به کدام اساس بود و یا کیا بودن. خب به هر صورت حالا جامعه جهانی تقریبا به موضوع سخنانی که رئیس جمهور اظهار کرده بودند متوجه خلاهای کاری خودشان هم شدند که اظهارات اخیری که از طرف بسیاری از مقامات غربی و رسانه‌هایی که در غرب نشر میشه متوجه ما متوجه شدیم که آهسته آهسته موضوع برحق به موضوع برحق افغانستان و حکومت افغانستان آهسته آهسته یا پی میبرند.
پوهان صاحب منوز تشریف نوردن، ما پوهان گرامان قاضی صاحب ما دعوت کردیم، اونا حقوقدان هستن، از نقطه نظر قانونی هم این مسئله اگر بررسی میشه بد نمیشه.
سلطان زوی صاحب، د خلکو سره یو بل تشویش موجود ده. یو خدا د قانون مسله ده، خدا فرض کو چې زوړ قانون د قانون د انتخاباتو قانون ده او که نوی د بپریدوز دی او څو د خود لپاره وای د ولسی جرګې لپاره به د خلکو استازي توب هغه څه چې د خلکو توقع ده نوی، یعنی بیا به په انتخاباتو کې داسې درغلۍ مطلب دا ده چې یعنی رای به اخیستل کیږي او هغه صحیح استازي توب به نه وي د ولسی جرګې کې. په دې ارتباط تاسو څه ویل غواړئ صاحب؟ دې که د خلکو وظیفه څنګه ده او د حکومت تر کومه اندازې پورې ده، عملیه باید شفافه وساتي صاحب؟
دا خیال می د اصلی بحث نه مهمتر موضوع ده تاسو یاد کړ انتخابات د خلکو لپاره ده انتخابات د خلکو د حقوقو د تامین لپاره ده یو سیستم د جوړولو په ارتباط د دوی د رائے د کولو یو وسیله ده او انتخابات کې مهمترین رکن زه فکر کوم چې د خلکو اعتماد دی د انتخابات په سیستم باندې که قوانین مونږ جوړ کو سل قانونم که جوړ کو او بهترین قوانین می او که درست تطبیق نسی درست میکانیزمونه نه ای او د مخکنی اشتباهات مونږ زده نکو او بیا تکرار کو هغه نو زه فکر کوم چې د خلکو اعتماد دومره خرابېږي چې سقوط ته رسیږي او هغه شی مونږ نه غواړو د افغانستان دولت یوازنی امتیان چې په مخکې لري او د اوس او مهمترین امتیان دی هم د مونږ هم د رسنیو هم د اجرایه قواو هم د قضایه قواو د ټولو دغه د ولسي جرګې انتخابات دی چې په دې کې د خلکو اعتماد بیرته راجلب کړو چې د جمهور رئیس په خوله چې هغه ویلي وو چې بل انتخابات خو بدنامه سو چې دا انتخابات باید بدنامه نه سي دې انتخابات کې باید د خلکو اعتماد دومره زیات شي په سیستم باندې چې وپیږي چې خلک دلته په آینده کې د خپل د سرنوشت چارې په لاس کې لري او دوهم موضوع دا ده چې یوازې خلکو ته د دولت مسؤلیت دلته مونږ ورباندې باسو که په دې کې خلک هم مسؤلیت لري رسانه یې مسؤلیت لري خلق په خپل په دې مسولیت کې دومره شریک دي چې زنسب کولای د دې اهمیت په د تاسو په یو پروګرام کې عرض کړم د خلکو اشتراک په تخته او تقلب کې رول لري ک تقلب کیږي هغه هم د خلکو په واسطه کیږي ک تخته کیږي هغه هم ک کوم مامورم دا کار کوي ک کوم عادي وګړی دا کار کوي دا دوی د افغانستان په سرنوشت کې لوبي کوي دا خلک باید ځانته ویکسی او پیګی سه پار ولسوالی کې پار انتخاباتي محل کې ک کوم څوک تخطی یا تقلب تلاس وهی خلک باید د مخاوني سي او د یو انتخاباتو لپاره ولې په دې څلور پنځو کلو کې معلومه سولې چې پولیسي جرګې کې استازي توپ څومره اهمیت لري د خلکو د غږ جګیدل د خلکو د ستونزو د حل لپاره د خلکو د بودیجې مصارف د خلکو د بیارغونې پروژې د خلکو د انکشافي پروژو په ارتباط د خلکو په حکومتداري کې د عدالت پروستو کې ولسي جرګه ډېر فعال سهم لري او کدی په دې کې د جنگ مافیا د اقتصاد مافیا د مخدره مواد مافیا لاس پیدا کی نو د خلکو ځوان به اوس خو مونږ وایو چې وضع ښه نه ده داسې بسي چې دا ورځ ورته جشن ښکاره شي په دې کې د خلکو سهم ډېر پر اهمیت ده او زه فکر کوم چې مونږ په دې څو انتخاباتو کې زده کړل چې کوم شیان د انتخاباتو د ښه والي لپاره اثر لري او کوم هغه شیان ول چې کوم میکانیزمونه او تخنیکی موضوعات ول چې انتخابات یې خراب کړل او کوم اشخاص ول چې په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړه دا ټول شیان مونږ ته اوس معلومه دي او زه هیله لرم چې د ولسمشر نه نیولې تر یو عادي فرد پورې ټول خپل مسؤلیتونه باندې د افرادو پایس پوسو او هم د حکومت او د اجرایه قوه او د تقنیه قوه پایس او هم د افرادو پایس خپل رول اولو به دا یوازې د دولت وظیفه نه بلکې د هر افغان وظیفه ده چې په یو ښه انتخابات کې خپل رول اولو به
تشکر سیم
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکوو قضاوت په خپل وکړي.